دا مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د مازګر څلور بجې سوي زه بوریوال کاکړ مو په دې ساته خبرونه کې هر کلی کوم. په دې خبرونه کې د پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې لرو، او همداسې به تاسو د خبرونې په دویم نیمای کې د مشال ریډیو اونیز پروګرام د یارانو مشال په تکراری توګه واورئ. خو تر دې هر څه لمخه به د دې ساعت خبرونه واورو چې احمدشاه اعظمي وړاندې کوي. لمړی د مهمو خبرونو سرچکی، د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد روان میاشتې پر 9 په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته د احتجاجي ناستې اعلان کړې دي. سپینې ماڼۍ ویلي چې امریکا به راتلونکې اونۍ له پاکستاني وزیر اعظم سره په واشنګټن کې د پاکستان د اټومي وسلو د حفاظت په اړه پر اندېښنو بحث کوي. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ یو ورځنۍ لوبه روانه ده. د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد د روانې میاشتې پر 9 په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته د احتجاجي ناستې اعلان کړې دي. تېر مازدیګر په پېښور کې تر غونډې وروسته د اتحاد مشران وویل د احتجاج موخه پر وفاقي حکومت فشار اچول دي چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا صوبې ورګډې کړل سي. د غونډې مشر عبداللطیف اپریدي مشال راډیو ته وویل دوی به د احتجاج پر مهال له پاکستاني واکدارانو غوښتنه کوي چې د قبایلي سیمو له ولس سره دې توپیري چلند پای ته ورسول سي. هلته د قبایلي سیمو ځینې مشران وایي د هغو سیمو راتلونکي حیثیت په اړه دې له ولسه پوښتنه وکړل سي. په اسلام آباد کې د کچا آبادي د اوسېدونکو لپاره د مبارزه کوونکي ګوند عوامي ورکرز پارټي مشران وایي چې د پاکستان سپریم کورټ لخوا د اسلام آباد پولیسو او انتظامیې ته د کچا آبادیو په ضد د ګام نه اخیستلو پر امر سربیره د کچا آبادیو بېوزله ولس تنګول کېږي. د دې ګوند یو مشر ډاکټر اسیم سجاد اختر نن تر هغه وروسته مشال راډیو ته دا څرګندونې وکړې کله چې پرون پولیسو په آیټن سیمه کې پر کچا آبادي چاپه ووهل او ځینې کسان یې ونیول. نوموړي زیاتوي
سپریم کورٹ نے نوٹس لیا، سارے کام کا سپریم کورٹ نوٹس اغستے اور چترسو ددی کیس فیصلے نے بھی شوی طرح کی بحث گم نہ پورت کی خوبیا ہم دودریو کچا آبادیوں کی دا سرکار خلق او پولیس راضی دی والوں قرضوی دخل کو دوبو کنیکشن ختم وی اور تردی چپ یو آبادی باندھی خود چاپا و حل شوی اور خلق نیول شوی اور دا ہر صدا عدالت دا فیصلے پر ضد دی.
تیر ورځ هم د کچا آبادي د اوسېدونکو عوامي ورکرز پارټي او د اسلام آباد د مدني ټولنې لخوا یوه احتجاجي مظاهره سوې وه. بلخوا پولیس وایي چې دوی د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره فعالیت کوي. افغان ولسمشر اشرف غني او د ناټو مشر یانس ستولتنبرګ په افغانستان کې د راتلونکي کال تر پایه د 9300 امریکایي سرتیرو پاتې کېدو په اړه د امریکایي ولسمشر باراک اوباما پریکړه ستایلې ده. پر ماښام په خپله وینا کې اوباما وویل د افغانستان ځواکونه لا په بشپړه توګه د خپلې خاورې ساتنې ته تیار نه دي، نو ځکه د 2018 کال تر جنوري وروسته به هم په هغه هیواد کې 5500 سرتیري ساتي. اوباما ټینګار وکړ چې د دوی سرتیري به یوازې د افغان ځواکونو روزنې او د ترهګرۍ ضد عملیاتو دنده پر مخ وړي. هلته په برسلز کې د ناټو مشر یانس ستولتنبرګ وویل په راتلونکو اونیو کې به اتحادي هیوادونه په افغانستان کې د غوص ملاتړ په نوم د ماموریت مستقبل په اړه هم مهمې پرېکړې وکړي. امریکایي ولسمشر پر داسې مهال په افغانستان کې د خپلو سرتیرو پاتې کېدو موده غځولې چې څو ورځې مخکې وسلوالو پر کندوز ښار د حملې پر مهال ځینې مهمې ودانۍ ونیولې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي له افغانستانه د بهرنیو او امریکایي ځواکونو وتل یوازې په هغه صورت کې ممکن دي چې وسلوالې خواوې له افغان حکومت سره سوله وکړي. دا خبره نوموړي پر ماښام په سپینه ماڼۍ کې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو پاتې کېدو مودې غځولو پر مهال وکړه.
By now it should be clear to the Taliban and all who oppose
دا وایي تر اوسه باید طالبان او د افغانستان سولې ټولو مخالفانو ته دا سپینه شوې وي چې له هغه هیواد به امریکایي او بهرني پوځیان یوازې په هغه صورت وځي چې په جګړه کې ښکېلې خواوې له کابل سره تلپاتې سیاسي جوړجاړي ته ورسي. همداراز د طالبانو او نورو ترهګرو پټنځایونه باید ختم کړل شي.
اوباما زیاته کړې چې راتلونکې اونۍ په واشنگټن کې له پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف سره د لیدو پر مهال به پر هغه ټینګار وکړي چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر کړي. سپینې ماڼۍ پرون ویلي چې امریکا به راتلونکې اونۍ له پاکستاني وزیر اعظم سره په واشنگټن کې د پاکستان د اټومي وسلو د حفاظت په اړه پر اندېښنو بحث کوي. د ولسمشر اوباما انتظامي اندېښنه څرګندوي چې کېدای سي پاکستان د وړو تکتیکي اټومي وسلو د جوړولو په درشل کې وي چې د وسوالو لاسو ته به د دې د لوېدلو مخنیوی ګران کار وي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې پرون په یو راپور کې ویلي چې امریکا پاکستان د داسې توغندیو له ځای پر ځای کولو هم راګرځول غواړي چې تر خپل لوی حریف هند آخوا ته هم رسېدلی سي. په همدې خاطر د امریکا او پاکستان ترمنځ د یو تړون امکان دی چې د اټومي وسلو د محدودېدو په بدل پر پاکستان اټومي ټکنالوژي ته د لاسرسي لپاره بندیزونه نرم کړل سي. خو د سپین ماڼۍ ویان جوش ارنست د پاکستان د اټومي پروګرام د محدودېدو د تړون امکان په داسې حال کې د کم ارزښت وړ وباله چې د ایران د اټومي فعالیتونو د کنټرول لپاره د اوباما انتظامي پر تړون بحثونه روان دي. خبرون لمشال رادیو خوري پاکستان او روس له کراچی تر لاهور د مای گیس نلیکی غزولو تړون لاسلیک کړی دی. د پاکستان د تیل او گیس وزارت بیان وایي د ال ان جی یا مای گیس د پروژې تړون نن په اسلام آباد کې د تیل وزیر شاهد خاقان عباسی او د روسیې د انرژي وزیر الکساندر نوواک لاسلیک کړ. بیان وایي پر دې 1100 کیلومتر اوږد پایپ لاین به 2 مکی ډالر لګښت راځي چې روس به په غاړه اخلي. دا نلیکه به تر 2011 کال پورې جوړ کړل شي. د روس ولسمشر ولادمیر پوتین ویلي چې ماسکو په شام او نورو سیمو کې د اسلامي سرحدریزي او ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د یو پراخ بنسټ ائتلاف په جوړولو کې پرمختګ کړی دی. نوموړي نن د قزاقستان په بورابې ښار کې یوې خبري غونډې ته وویل چې روس له سعودي عرب، متحده عرب امارات، اردن او اسرائیل سره اړیکې نیولې څو د ترهګرۍ پر مخنیوي بحث ورسره وکړي. نوموړي پر ټولو هیوادونو غږ وکړ چې د بغداد معلوماتي مرکز په کار کې ځانونه ورګډ کړي چې د روس، شام، عراق او ایران لخوا جوړ شوی دی. نوموړي په شام کې پر اسلامي دولت وسلوالې ډلې د روس پوځي بریدونه وسایل او زیاته کړه چې د دوی ځواکونو موثره نتیجه ترلاسه کړې دي. او سم د لوبو یو خبر. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د زیمبابوې په بولا وایو ښار کې یو ورځنۍ لوبه روانه ده. افغانستان لومړی بیټنګ وکړ او په 15 اوور کې ټول لوبغاړي د 122 منډو په جوړولو وسوځېدل. په ځواب کې زیمبابوې خپل بیټنګ پیل کړی او تر دې دمه په 12 اوورونو کې د یو لوبغاړي په سوځېدو 45 منډې جوړې کړې دي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونو ساس پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې رابعه اکرم خان وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.30 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.30 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.60 روپۍ او په 1.60 روپۍ یو یورو په 1.09 روپۍ او په 1.09 روپۍ یو ریال په 1.60 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 1.85 روپۍ او په 1.80 روپۍ یو افغانۍ په 1.02 روپۍ او په 1.06 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 222 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 240 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د خالی په ورځ په پېښور او بنو کې موسم اوچ وي او کوئټه کې به خال وریځې وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 3 او کم نه کم 18، بنو کې 10 او 19 او په کوئټه کې 19 او 43 وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې احمد شاه اعظمي او رابعه اکرم خان وړاندې کول. د کابلی سیمو سیاسي اتحاد د هغو سیمو قانوني حیثیت په اړه د احتجاجي ناستې اعلان کړی دی.
دا فیصله وشوه چې دا په یو کم 10 تاریخ اسلام آباد ته مونږ کم از کم 4-5 زره خلک بوځو چې هلته احتجاج وکړو.
د بلوچستان د واکمن اتحاد غړي نېشنل ګوند وایي د دوی د حکومت له راتګ سره له بشري حقونو په سرغړونو کې ډیر کمی راغلی دی. امریکای ولسمشر په افغانستان کې د خپل ځواکونو ایسارېدو موده وغځوله.
I've decided to maintain our current posture of 9800 troops in Afghanistan through most of next year 2016.
په پاکستان کې د لژکیو استاذي وایي مذهبي ازادي نه لري او له ګواښونو سره مخامخ دي.
په موږ باندې خو اټیک هغه وخت شروع شوی دی د څه وخت نه چې پاکستان شروع شوی دی. دلته یو کمیونټي دی چې د هغه علاج معالجه نه کیږي، یو کمیونټي چې دی هغه بیروزګار دی. نو نور دیشه در دی چې تاسو څه ته وایې.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه شننی او اونیز پروګرام د یارانو مشال هم په تکراری دوه اورېدلای سي له مشال ریډیو سره اوسه. رزو د خبرونه لومړی موضوع ته لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واورید د کابل سیمو سیاسي اتحاد اعلان کړی چې د روان میاشتې پر یو کم 10 انیټه به په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته د هغو سیمو د آئینی حیثیت بدلولو لپاره احتجاجي ناسته کوي. تیر مازدیګر په پېښور کې تر غونډه وروسته د اتحاد مشران وویل د احتجاج موخه پر وفاقي حکومت فشار اچول دي چې کابل سیمې دي په خیبر پښتونخوا ورګډې کړي. غلام غوث پرې رپورټ لري.
دا پریکړه تیر ماجیګر په پیښور کې د قبایلی سیمو د مشر سیاستوال او قانون پوه لطیف افریدی په مشرۍ د فاټا سیاسي اتحاد په یو غونډه کې شوې ده. نوموړي د دغې غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل
دا فیصله وشوه چې دا په یو کم 10 تاریخ اسلام آباد ته مونږ کم از کم 4-5 زره خلک بوځو چې هلته احتجاج وکړو. د پارلیمنت مخې ته به مونږ خاموش احتجاج کوو او مونږ به هلته د ټولو سیاسي جماعتونو مشرانو ته دا خواست کوو چې صاحب نور د فاټه خل تاسو د ځناورو په کتار کې ما اچوئ عدالتی نظام ورکی او دا په پښتونخوا کې شامل کی.
هم د اکتوبر په یو کم دیرشمه نیټه د پارلیمان مخې ته د قبایلو د مستقبل د آئینی حیثیت په لړ کې د احتجاج په اړه د باجوړ نه د پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلۍ پخوانی غړي اخونزاده چټان مشال ریډیو ته وایي
اوس مونږ په دې باندې مجبور شو د دې سیمینارونو نه راوځو، د دې بندو کمرو نه راوځو، د دې پریس کانفرنسو نه راوځو او برایره سړکونو ته راوځو او مونږ په واضح خوله باندې آواز پورته کړو چې اخر مونږ قبایلو کومه ګناه کړې ده چې د ټول ملک دپاره نه یو قانون دی، هغوی ته انساني حقوق حاصل دي، هغوی ته عدالتونو ته رسېدل حاصل دي، هغوی ته قانون سازۍ ته رسېدل حاصل دي، اخر مونږ قبایلو کومه ګناه کړې ده چې دا زمونږ دپاره نه ممنوع دي.
د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د قبایلي سیمو د مستقبل د آئینی حیثیت لپاره هلې ځلې توندې شوې دي.
د بلوچستان حکومتي ګوند نېشنل پارټي وایي چې د دوی له حکومت سره راتګ سره سم په بلوچستان کې له بشري حقونو څخه سرغړونې ډېرې کمې شوې دي. دا خبره د یاد ګوند جنرال سیکرټري یاسین بلوچ په کوټه کې یو خبري غونډې ته کړې ده. په دې اړه نور تفصیل له کوټې د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر راکوي.
د نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټر ډاکټر یاسین بلوچ د جمعې په غرمه د کوټې په مطبوعاتي کلب کې د سیاتل صوبایي وزیر رحمت بلوچ سره ګډ په یو خبري غونډه کې وویل په بلوچستان صوبه کې د دوی او اتحادي ګوندونو د ګډ حکومت تر راتګ وروسته تر ډېره ځایه د بشري حقوقو په سرغړونه کې کموالی راغلی. یاسین بلوچ په دې خبري غونډه کې وویل د بشر حقوق که د هر چا لخوا تر پښو لاندې کېږي د دوی حکومت یې غندنه کوي. روان حکومت خبره ده نو پکې د انساني حقوقو د ترپښو د لاندې کېدو پیښې بیخي کمې سوې دي او همدا دلته زموږ مخالفین هم مني، خو له دې سره سره د بشر پر حقوقو تیری که د ریاستي ادارو لخوا کېږي او یا هم د وسلوالو لخوا نېشنل ګوند یې په سختو ټکو کې غندنه او مخالفت کوي. ډاکټر یاسین بلوچ په دې خبري غونډه کې ادعا وکړه د بلوچو بیلتون غوښتونکو ډلو لخوا د دوی کارکوونکي وژل کېږي او همدغه وسلوالو ډلې د دوی پر کورونو ورخېږي. د ډاکټر یاسین مخې ته مو د بیلتون غوښتونکو ډلو همدا ادعا کښېښوده چې هغه وسلوال بیا پر حکومتي امنیتي ادارو ورته تور پورې کوي او وایي کله چې دوی پر امنیتي ادارو برید وکړي ادارې یې بیا غچ له عام او بېګناه ولس څخه اخلي. یاسین بلوچ یې په ځواب کې داسې وویل
وہاں پر کیوں عام لوگوں کو اور لوگوں کا سہارا لیتے ہیں؟
ہمدا وسلوال ڈلے چیکل پر امنیتی ځواکونو برید کوي نو ولې د بیګنا ولس تر شا د پټېدو هڅه کوي؟ هغوی باید په عام ولس کې پټ نسی او هغوی باید همدا طریقه پریږدي او په عام ولس کې د پټېدو هڅه ونه کړي.
یہ سلسلہ نہیں ہونا چاہیے.
د نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټر ډاکټر یاسین بلوچ په دې خبري غونډه کې زیاته کړه لکه رئیس چې دوی په حکومت کې راغلي بیلتون غوښتونکي وسلوال کارکونکي وژنې، خو د ده په خبره دوی به هیڅوک هم د ټوپک پر زور له جمهوري لارې پر شا نه کړي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د امریکا ولسمشر بارک اوباما په افغانستان کې د خپلو سرتیرو پاتې کېدو پلان ته بیا کتنه کړې او ویلي دي چې د راتلونکي کال تر پای به په هغه هیواد کې 9800 سرتیري پاتې کېږي. تر دې مخکې ټاکل شوی وه چې دا سرتیري به د راتلونکي کال تر پای له افغانستانه ایستل کېږي او یوازې دومره به پاتېږي چې د امریکا د سفارت ساتنه وکړي. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورټ لري.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې د خپلو خبرو پر مهال وویل چې د ده د ولسمشرۍ د دورې تر پایه په افغانستان کې 5500 امریکایي سرتیري پاتې سي. د اوباما په وینا 9800 سرتیري یعنی د اوسني شمیر سرتیري به د 2014 کال تر پایه په افغانستان کې حضور ولري. د زیاته کړه چې امریکایي ځواکونه به په راتلونکو دوو کلونو موده کې د افغان ځواکونو پر روزنه او له تروریزم سره پر مبارزه تمرکز کوي. د وسلوالو ځواکونو د سر قومندان په توګه زه به پرې نه ږدم چې افغانستان یو ځل بیا زموږ پر هیواد د حملو لپاره د تروریستانو پټنځای په توګه وکارېږي. زموږ ځواکونه به په همدې خاطر په دوو سختو ماموریتونو فعالیتونو کې ګډون ولري. لومړی د افغان ځواکونو روزنه او د القاعده د پاتشونو د تروریزم پر ضد مبارزه. د امریکا ولسمشر په خپلو څرګندونو کې ویل چې افغان امنیتي ځواکونه په کندوز ولایت کې د عملیاتو پر مهال خپله وړتیا څرګنده کړه او پر ځان د بسیاینې پر لور روان دي. خو اوباما ټینګار وکړ چې تر اوسه د افغان ځواکونو دا وړتیا تر خپل پیاوړي بریده نه ده رسېدلې. د اوباما په وینا له دې سره چې په افغانستان کې د امریکا ماموریت پای ته رسېدلی دی، له افغانانو سره د امریکا ژمنې به د اوږدې مودې لپاره وي.
American forces no longer patrol.
نن امریکایي ځواکونه د افغانستان په کلیو کې غزمنه کوي. موږ ځواکونه د طالبانو پر وړاندې په هیڅ ډول ځکنیو عملیاتو کې برخه نه لري. دا ماموریت اوس له افغانانو سره دی او هغوی د خپل هیواد د امنیت مسؤلین په خپله دي. د افغانستان او د دې هیواد له خلکو سره زموږ ژمنې زیاتې. اوباما همداراز د افغانستان د ملي وحدت د حکومت ستاینه وکړه او ویل چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ کوي. د یو شمېر امریکایي چارواکو په وینا باراک اوباما په افغانستان کې د خپل هیواد د سرتیرو حضور او شمیر د ځینو نظامی قومندانانو پر خوشتنه تایید کړ.
افغان ولسمشر اشرف غنی او د ناتو مشر ینز ستونتلبرګ د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د دې پریکړې هرکلی کړی دی چې په افغانستان کې به سرتیری ساتي. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي چې د امریکا په همکارۍ به افغانستان د ترهګرۍ ضد پیاوړی مرکز سي او د ناتو مشر بیا ویلي چې دوی به په راتلونکو ورځو کې په دې اړوند یو شمېر پریکړې وکړي. یو ځل بیا ملالۍ بشیر له نور معلوماتو سره.
ولسمشر اشرف غنی په خپلو څرګندونو کې ویلي چې د افغانانو په استازیتوب د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د پریکړې هرکلی کوي چې له افغانانو سره د دې هیواد د همکاریو په اړه یې کړي، په ځانګړې توګه چې په امنیتي برخه کې په ستراتیژیک تړون کې د درج شویو مسایلو پر بنسټ همکاري کوي. غنی وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او د تروریزم ځپل په افغانستان کې د امریکا د ماموریت د تمدید اصلي هدف دی. د امریکا تمرکز پر دوو مهمو برخو دی، یو پوهنه تجهیز او د افغان ځواکونو پیاوړتیا، د افغانستان له ځواکونو ملاتړ، دوهم د تروریزم د ختمولو لپاره همکاري. افغانستان او امریکا ګډې ګټې لري او په دې چارچوب کې سیمه ییزې همکاري ته په کتو سره افغانستان د تروریزم پر ضد د غوره مرکز په توګه پیاوړی کیږي. افغان ولسمشر ټینګار وکړ چې افغان امنیتي ځواکونه په نظامي توګه توان لري او کولای سي په بشپړه توګه د خپل هیواد دفاع وکړي. په بروکسل کې د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د دې پریکړې هرکلی وکړ او دا یې د افغانستان په ګټه وبلله. د ده په وینا ناتو به هم په راتلونکو اونیو کې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت په اړه موافقې ته رسیږي. زه د ولسمشر اوباما د اعلان هرکلی کوم چې امریکا به د خپلو سرتیرو اوسنی شمیر په افغانستان کې د 2016 کال تر پایه پرېږدي او تر 2016 کال وروسته به هم په افغانستان کې د پام وړ حضور لري. دغه مهمه پریکړه ده او په افغانستان کې د ناتو او متحدو هیوادونو د حضور لپاره لاره پرانیزي. په راتلونکو اونیو کې به ناتو په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت تر راتلونکو په اړه مهمې پریکړې کوي. اوس مهال 9800 امریکایي سرتیري په افغانستان کې ځای پر ځای دي چې په کابل، بګرام هوایي اډه، جلال آباد او کندهار کې حضور لري.
تاسو مشال ریډیو ته ورجیاست. مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ساتي خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. پېښور باډا روډ باندې نن سهار یو شخصي اسکول کې د کلاس د کوټې در پرېوتو په پېښه کې لړ تلژ او ماشومان ټپي سوي دي. ژوبل ماشومان عمرونو لا 15 څخه تر 9 کالو پورې شودل سوي دي. د مشال رډي خبريال شبیر احمد جان د دې پېښې په اړه رپورت لري.
پېښور سره نږدې باډا روډ باندې سربند پولیس سټېشن په حدودو کې نن سهار 6:30 بجې د یو نجی اسکول اقرا روضة القرآن چې پکې د اسریز د کلو ساري سره دینی علم هم خود لیکيږي د ماشومانو د کلاس چتر پرې وته چې پکې د ریسکیو یا امدادي ادارې 1122 تر مخه وو ماشومان جوړ شوی دي. ریسکیو 1122 د خیبر پښتونخوا یو چارواکي مشال لیړو ته ویل چې د کوټې چت کچو نو ځکه ځاني ځان پکې ډیر نه دي شوی.
ماشومان
هم په دغه سکول کې سبق ویونکو د یو ماشوم پلار غلام حسین مشال لیډو ته وایي چې د سکولونو مالکانو او د تعلیم محکمې د چارواکو دا ذمهواري ده چې د سکول شروع کېدو نه وړاندې د ماشومانو لپاره محفوظ ودانۍ یقیني کړي.
ما یو بچی او په دې کې سکول کې مې داخل کړ. دا د حکومت غفلت کې دي چې یا د بورډ چیرمن کې دي چې دی په دې دومره لویه سطح باندې دی دا سکول رجستریشن کوي دی ما ته وګوره دی ولې دا دغه نه کوي چې راشي وغځي وګوري چې دا د دې قابل دی که نه دی. موږ په هغوی باندې یقین ساتو. د دې غفلت ګڼو چې دی دا سکول داسې اخیستو په کار چې دا دغه کړی وی د دې تعمیر حل یې راویستی وی دغه کړی وی خو بس دې کې اوسه ویلی شو.
ولې هم په دغه سکول کې سبق ښودونکي یو استاد محمد بلال وایي چې دغه کوټه کې ماشومان نه وو بلکې دا یو ګودام وو خو د هغې چت کچو او چې کله را پرېوتو نو ماشومان د ویرې په منډه د بر چت نه راکوزېدل نو په دغه منډه تړلو کې ماشومان ژوبل شو.
دلته کې مونږ سبق خېلو دغه دوران کې دا چت را پرېوتو د دې وجې نه ماشومان ویرېده او بهر منډه دا ریسک والا وي مونږ دلته نه ماشومان ویسته دروغ وي راشي تاسو وګورئ لکه دلته نه ماشومان وو او نه پکې شته دی دا مونږ ستور غونته استعمالو جی.
بل خو د سربند پولیسو غیر محفوظه او کچه ودانۍ کې ماشومان کېنولو په وجه د سکول مالکانو نه پلټنې هم شروع کړې دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د پاکستان د پلازمین اسلام آباد په کچه آبادیو کې میشت پښتانه وایي چې د پولیسو لخوا دوی بې ځایه نیول کېږي او تېر ورځ شاوخوا څوارلس کسان سهار وختي د اسلام آباد پولیسو نیولي وو او یو ورځ یې بند ساتلی وو. بلخوا د عوامي ورکرز پارټۍ غړي وایي چې د اسلام آباد د پرمختګ ادارې او پولیسو د سپریم کورټ د فیصلې پر ضد ګامونه پورته کوي. محمد عمران په دې اړه رپورټ لري.
د اسلام آباد د آی ټین ون کچا آباد اوسیدونکي احمد علی شاه مشال ریډیو ته وویل چې تېره ورځ د اسلام آباد پولیسو سهار وختي د هغوی په کور چاپه ووهله او بغیر د سپوښتنې هغوی تاڼې ته بوتلل. وایي چې دا تنګول ځکه کوي چې موږ په کچا آباد کې اوسېږو.
تین چار بجې ټیم رالو، نه دروازه ټک وهلو، نه آواز کولو، یو دم دن نه ووتلو او اوچت کړو ویوړلو که نه موږ سچو ته پیش شولو. نه وایي شناختي کارډ والا کو بھی اندر کرو، وایي پرچا دیو. کس چیز کا پرچا دیو جی؟ اوار گردی کا. موږ ورته ویلي چې اوار گردی موږ نه کول. موږ کورونو نه تاسو خوب ادھر اوستی ہو سیڑھی والا مکھ کے پولیس والا لوگوں نے راتل بدماشی کا والا آگے تم کچے آبادی والے دہشت گرد ہو آئی ڈی کارڈ کے ایڈریس میں کچے آبادی رجسٹر کر لوگوں نے آگے تنگ وال شروع کرو.
کچے آبادی د اسی دن کو د حقن لپارا د مبارزہ کون کی گند عوامی ورکرز پارٹی صوبائی مشر ڈاکٹر آسم سجاد اختر وائی چی سپریم کورٹ لخوا د اسلام آباد انتظامیہ او پولیس د دے پابند کری شوی چی د کیس د فیصلے پورے بدوی د کچے آبادی اسی دن کو تحس نوائی خو بیا ہم دغ بے وس خلق وقت پا وقت تنگولی شی.
سپریم کورٹ نے نوٹس لیا سارے کام کا.
سپریم کورٹ دی دا ہر یو گام نوٹس اغستے او چی ترسو دا دی کیس فیصلن نوی شوی تر حقی با حس گام نپورتا کی گی. خو بیا ہم دو دریو کچا و بادیو کی دا سرکار خلق او پولیس رازی دی والون قرزوی دا خلق دو بو کنیکشن ختم وی او تر دی چی پا یو بادی باندی خود چاپا و حل شوی او خلق نیول شوی او دا ہر سدا عدالت دا فیصلے پر ضد دی باید جج صاحبان دا دی نوٹس واخلی.
تو انہیں عدالت اسی کو کہا جاتا ہے جج صاحبان بھی نوٹس لیں.
تیرہ ورځ هم د کچا آباد د اوسیدونکو عوامی ورکرز پارٹی او د اسلام آباد د مدنی ټولنو لخوا یو احتجاجی مظاهره شوی وه چې پکې دا غوښتنه شوی وه چې سپریم کورټ دې د سی ډی اے او اسلام آباد پولیس لخوا د کچا آباد د اوسیدونکو د نیولو او تنګولو نوټس واخلي ځکه چې دا د سپریم کورټ د فیصلې پر ضد ګام دی. محمد عمران، مشال رادیو، اسلام آباد.
د پېښور په ګډون د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې د وزیر اعلی پرویز خټک د هغه امر پر ضد مظاهرې سوې دي په کوم کې چې هغه په بلدیتي ادارو کې د نویو کسانو د ټاکنې امتحان بیا اخیستو پریکړه کړې وه. په مظاهره کوونکو کې یو شمیر تیر ورځ مشال راډیو ته وویل چې دوی په خپل قابلیت په امتحان کې بریالۍ سوې دي نو نوکری دي ورکړل سي. د مشال راډیو خبریال غلام غوث دې موضوع ته کتنه کړې ده.
څو ورځې وړاندې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په بلدیاتي ادارو یا مقامی حکومتونو کې د نوي ټاکل شوي شپږ دېرش سوه ویلج کونسل سکرترانو د برتۍ عمل ابس ګرځولی وو او بیا د سره یې د ویلج کونسلو د سکرترانو د برتۍ کولو امر ورکړی وو. خو د پېښور په شمول د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو ضلعو کې تېره ورځ دغه نوي برتۍ کړی شوي کسانو د پښتونخوا د وزیر اعلی د دغه امر په ضد مظاهرې ترسره
زمانو مرشاد دے مردان سره تعلق ساتم رول مردان نا مونگا ویلیج کونسل سیکریٹری اینڈ نیبرہڈ سیکریٹری دا پار اپلائی کڑے وا دلتا این ٹی ایس ٹیسٹ شو تاغي بیا رزلٹ رالو اگ رزلٹ کے مونگ پر میرٹ باندھ رالو اپر اس خٹک سیب اگا کینسل کل
دے مظاہرہ کون کو مشال ریڈیو تدا ہو مویل چی دا ویلیج کونسل دا نوی برتی کڑے شوی سکترانو پسر دا اتحادی حکومت دا تحریک انصاف او جماعت اسلامی ترمنز اختلافات رامنځته شوی دی
ز اصغر خان د مردان زمنګ دا انټرویو چې په کم بیس باندې کینسل شوی دا هغه پرویز خټک سے ویلو چې دا د سوابدی د نمبر ورکړی شوی دی سوابدی د نمبر چې کوم دی هغه صرف 8 نمبر دی هغه د انټرویو نمبر دی یا تاسو دا نمبر ختم کې یا چې کوم دی د انټرویو تاسو دوباره کې دوباره د ان ٹی ایس او دغه د اشتهار سره جواب نه پیدا کیږي د پی ٹی آی او د جماعت اسلامي په خپل دی کې چې کوم دی یو مخالفه شروع شوی دی
خو د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله چې د جماعت اسلامي سره تعلق لري تیر ماخام مشال ریډیو ته وویل چې د بلدیاتو په محکمه کې دغه برتۍ د قانون مطابق شوی دی او هغه دې لړکی د وزیر اعلی هاوس سره هیڅ اختلافات نه لري
زما هیڅ اختلافات نشته وزیر اعلی مخکې دا اقدام وکړ چې ډیپټي کمشنر د کمیټې چیرمین جوړ کړو په دې باندې څه اعتراض وکړ نه کو چې ما ویل زما سره رابوچ پورته شو او دا اپوینټمنټ د ډیپټي کمشنر وکړي چې کومه ریکروټمنټ شوی دی نه هغه قانون مطابق شوی خو د کیسټ کوډ فالو شوی دی وزیر اعلی وایي چې نه دا انټرویو دا لکه د دې وجه نه خلکو ته پرابلم دی
په دغه شپږ دېرش سوه نوي برتی کړې شوی ویلیج کونسل سکرترانو کې زنو د وزیر اعلی د دغه امر په ضد په عدالتونو کې هم اپیلونه داخل کړي دي غلام غوس مشال ریو پیښور
په پاکستان کې د مذهبي لږکیو استازي وایي چې دوی مذهبي ازادي نه لري او له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي د دوی په وینا د پاکستان له جوړېدو راهیسې پر دوی بریدونه دوام لري نوموړي دا خبره له هغه وروسته کوي چې امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې وروستیو کې په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ په اړه خپل رپورټ وړاندې کړ په دې رپورټ کې پر پاکستان هم نیوکې شوې وې د دې موضوع په اړه رپورټ لولنډې د مې وروسته اورو په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په تازه رپورت کې د یو شمېر نور هیوادونو ترڅنګ پر پاکستان هم کلک نیوکې شوې دي په رپورت کې راغلي چې د پاکستان حکومت پر مذهبي لږکیو د برید کوونکو په نیولو او سزا کولو کې پاتې راغلی دی د رپورت په لیکنه په پاکستان کې په ځانګړې توګه شیعه مسلمانان او د عیسایي مذهب پلویان په زیات شمېر په نښه شوي دي که څه هم د پاکستاني حکومت خبرګون مخې ته نه دی راغلی خو په خپله په پاکستان کې میش د زیاتره مذهبي لږکیو استازي د مذهبي ازادۍ نه درلودلو پخلی کوي د عیسایانو د حقونو لپاره کار کوونکی شیمون الفرید ګیل وایي د پاکستان له جوړېدو راهیسې په دې ملک کې له مذهبي لږکیو سره بې انصافي او ظلم روان دی دی وایي
موږ دا نشو ویلی چې په پاکستان کې د ټولو مذهبونو منونکو ته برابر حقوق ورکړل شوي د عیسوي مذهب پلویان په ازادانه ډول د خپل مذهب رسمونه نشي ادا کولی هغوی په سکولونو کې د خپل عقیدې مطابق خپل تعلیم نشي ترلاسه کولی په نړۍ کې د تیرو سلو یا پنځوسو کلونو پرتله د بشري حقونو حالت ښه شوی دی خو دلته په پاکستان کې تر پرخوا لا پسې خراب شوی دی
د ټول پاکستان د هندوانو د حقونو د سازمان مشر هارون سرابدیال هم شیمون الفرید ګل ته ورته نظر لري نوموړي مشال راډیو ته وویل د نورو مذهبي لږکیو غوندې دوی هم په وار وار په ډېره بېدردۍ په نشه سوي دي د هارون سرابدیال په وینا پر دوی هم د بریدونو لړۍ د پاکستان له جوړېدو سره سمه پیل شوې وه
په موږ باندې خو اټیکس هغه وخت شروع شوی دی د څه وخت نه چې پاکستان شروع شوی دی دلته یو هندو چې دی هغه دا کنسیډر کیږي چې هغه د مسلمانانو پاکستان او د اسلام دشمن دی یو کمیونټی دی چې دا هغه علاج معالجه نه کیږي یو کمیونټی چې دی هغه بے روزګار دی نو نور دیشه در دی چې تاسو څه توایې
د هزاره ډیموکراټیک ګوند یو مخکښ رضا وکیل هزاره وای که څه هم حالات په تیر یو کال کې د پخوا په پرتله یو څه ښه شوی دی خو بیا هم هغه سین دی لکه څنګه چې پکارو رضا وکیل هزاره وویل
دا چې دی زموږ د پاره یو ډیر د پریشانی باعث دی چې 2000 کسان وشتل شوی دی په قتل رسیدلې دي خالص یګان او هزارګان نو په دا کې موږ ډیر خوشاله حقیقت دی چې ازموش قاتلان تر اوسه آزاد ګرځي ازموش قاتلان نه دي نیول شوی ازموش قاتلان ته سزا نه دي رسول شوی
خو د سیکانو د حقونو لپاره کارکونکو سردار سورن سنگ بیا وایي چې د دوی د مذهب پلویان تر اوسه د پام وړ ستونزې نه لري د وویل
مونږه دلته ډیر زیات سہولیات موجود دي او وس ریسنټلی زمونږ یو بل ګوردوارا چې دا په خبر کې تاریخ ګوردوارا دا ډیر زړه دغه اوپننګ کیږي خپل جن خپل د مرگ خپل د شادی بیا مختلف تقریبات رسومات اس قسم دلته موږ سره مسله نشته دي.
که څه هم په پاکستان کې د میشت زیاتره مذهبي اقلیتونو تر څنګ د بشري حقونو لپاره کار کوونکي هم تور لګوي چې د مذهب او فرقو پر اساس په پراخه کچه بې انصافي او ظلم کیږي، خو پاکستاني چارواکي دا نه مني او وایي چې ټولو ته برابر حقوق ورکړل شوي دي. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د مازیګر 4:30 سوي. احمد شاه اعظمي را سره په سټوډیو کې دی، راځي چې لاغه څخه د خبرونو لنډیز وو.
د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد روان میاشت پر 9 په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته د احتجاجي ناستې اعلان کړی دی. تېر مازدیګر په پېښور کې تر غونډې وروسته د اتحاد مشرانو وویل د احتجاج موخه پر وفاقي حکومت فشار اچول دي چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا اورګډي کړل سي. په اسلام آباد کې د کچا آبادي د اوسېدونکو لپاره د مبارزه کوونکي ګوند عوامي ورکرز پارټي مشران وایي چې د پاکستان سپریم کورټ لخوا د اسلام آباد پولیسو او انتظامیت د کچا آبادي په ضد د ګام نه اخیستلو پر امر سربیره د کچا آبادي بېوزله ولس تنګول کیږي. د دې ګوند یو مشر ډاکټر اسیم سجاد اختر نن تر هغه وروسته مشال راډیو ته دا سرګردونی وکړې، کله چې پرون پولیسو په ایټن سیمه کې پر کچا آبادي چاپا ووهل او ځینې کسان یې ونیول. افغان ولسمشر اشرف غنی او د ناټو مشر ینز ستولتنبرګ په افغانستان کې د راتلونکي کال تر پایه د 9800 امریکایي سرتیرو پاتې کېدو په اړه د امریکایي ولسمشر باراک اوباما پریکړه ستایلې ده. پرون اوباما په خپل وینا کې ویل د افغانستان ځواکونه لا په بشپړه توګه د خپلې خاورې ساتنې ته تیار نه دي، نو ځکه د 2010 کال تر جنوري وروسته به هم په هغه هیواد کې 15,000 سرتیري ساتي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویل دي چې راتلونکې اونۍ به په واشنگټن کې له پاکستاني وزیر نواز شریف سره د لیدو پر مهال پر هغه ټینګار وکړي چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو اترو ته حاضر کړي. سپین ماڼۍ ویلي چې امریکا به راتلونکې اونۍ له پاکستاني وزیر اعظم سره په واشنگټن کې د پاکستان د اټومي وسلو د حفاظت په اړه پر اندېښنو بحث کوي. د ولسمشر اوباما انتظامي اندېښنه څرګندوي چې کېدای شي پاکستان د وړو تاکتیکي اټومي وسلو د جوړولو په درشل کې وي چې د وسوالو لاس ته به د دې د لوېدلو مخنیوی ګران کار وي. پاکستان اوس له کراچی تر لاهور د مای ګیس نلی کې غزولو تړون لاسلیک کړی دی. پر دې باندې یو 100 کیلومتر اوږد پایپ لاین به دواره امریکای ډالر لګر شازي چې روسیا به په غاړه اخلي. دا نلی کې به تر 2010 کال پورې جوړ کړل شي. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې ترمنځ زیمبابوې په بولا وایو ښار کې یو ورځنی لوبه روانه ده. افغانستان لومړی بیټنګ وکړ او په 15 اوورونو کې ټول لوبغاړي د 122 منډو په جوړولو وسوځېدل. په ځواب کې زیمبابوې خپل بیټنګ پیل کړی چې تر دې دمه یې په 14 اوورونو کې د یو لوبغاړي په سوځېدو 55 منډې جوړې کړې دي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدو چې امه چا زمي وړاندې کول. او سم تاسو ته د مشال ریډیو 19 پروګرام د یارانو مشال په تکراری توګه خبرو چې کوربای نجیب عامر دی.
د یارانو مشال
السلام علیکم قدر من اوریدونکو، پښتو د نړۍ د لرغونو ژبو څخه ده او پښتنو ادیبانو د ژوند په هر پړاو کې د خپلې ژبې د خوندي ساتلو لپاره هلې ځلې کړې دي. د ژبې، کلتور او ادب په پرمختګ کې ادبي جرګو او بهیرونو هم خپل رول لوبولی دی. د افغانستان ترڅنګ په پښتونخوا، قبایلي سیمو او عین د نړۍ په ګوډ ګوډ کې چې پښتانه ادیبان میشت دي، د خپل کلتور او ادب د بډای کولو لپاره کار کړی دی. نن موږ تاسو د جنوبي وزیرستان د یوې ادبي جرګي وزیرستان ادبی بهیر د ملګرو سره مخامخ کو. موږ سره باید نوموړي ادبی بهیر دوه غړي نیاز محمد وطنیار او حزب الله بهیر له وانی نه ملګری وي. په وزیرستان کې د ادبی هلو زلو حال براته دوی وای. کوربه موزه نجیب عامر یم، را سره اوسه. نو بهیر صاحب، تاسو ته په خبرونه کې هر کله وایم.
مننه نجیب عامر صاحب، تشکر.
او وطنیار صاحب، تاسو هم زمونږ غاوره استړی مشه.
ډېره مننه نجیب امیر صاحب چې تاسو د یارانو په مشال کې مونږ ته ځای راکړو، مېلمانه مو کړو پکې. او ډېره مننه مونږ د مشال ریډیو ټول کارکونکو ته
کور مو ودان. را سره اوسه اوریدونکي به هم راضي په دې خبرونه کې، او موږ به هم هڅوي چې تاسو نه معلومات واخلو چې په وزیرستان کې ادبي هلې ځلې څنګه روانې دي. تاسو چې کوم ادبي جرګې سره تعلق لري وزیرستان ادبي بهیر، وطنیار صاحب تاسو نه تپوس لرم، د دغه ادبي بهیر د جوړېدو په اړه که اوریدونکو سره معلومات شریک کړئ. دغه کله جوړ شو؟
وزیرستان ادبی بهیر خو د پښتو ژبې د خدمت لپاره په 28 جولای 2013 کال کې دغه جوړ شو. دلته مونږ وزیرستان کې د ژبې د خدمت لپاره ډېر کمای محسوس کوو چې کوم ځوان شاعرانو کوم نوی کول دی زمونږ نو د پښتو د پښتو ژبې نه ډېر نه خبره غوندې وو. د ځوانانو د شعر د شاعرۍ سره ډېره مینه وه خو د دوی شعر معیاري نه و کمای و پکې. نو دا مونږ یو کمای محسوس کړو چې یاره مونږ یو داسې پلیټفارم دوی ته جوړ کړو چې د نوی کول راځي د دوی کلام مونږ اصلاح کوو او ورسره په نظم نثر کې مونږ تخنیکی مرسته ورسره کوو.
صحیح. او معنی مقصد هم دا و چې د نو ادیبانو روزنه دې وشي. نو کلم چې دا تنظیم جوړاو تاسو وې نور ملګری در سره سوکو او د چا په ملاتړ باندې تاسو دغه کار پیل کړو؟
دغه تنظیم خو چې کله مونږ جوړو نو زما یو شاګرد و چې کله به ما د پرایویټ سکول کې او د استادۍ دنده ستر سره کوله حزب الله بهیر صاحب. نو دته به ما وړې وړې سټیج ډرامې لیکلې او په دې کې به ما مزایا کلام ورته لیکو دا به خلکو ډېر زیات خوښوه. نو بیا ده د شعر سره ډېره زیاته مینه درلودله. زما خو چونکه نوکاري وه زه په ریډیو کې وم, ریډیو کې مې کار کوه زه په نارت وزیرستان کې وم. بیا چې کله زه راغلم بیا دا ما ته کوره ته دوه درې ځله راغی یاره دلته تاسو نه یې دلته په سفر باندې وای دلته په نارت کې وای. مونږ یو کمی محسوس کوو یو داسې پلیټ فارم په کار دی مونږ لپاره چې مونږ په آزاده توګه په آزاده فضا کې شعر ولیکو او په زمونږ تخنیکی مرسته وشي. مونږ په شعر کې کومه کمی وي هغه مونږ ته په ګوته شي. نو دغه زه به دا وایم چې د حزب الله بهیر دغه هم او نور پکې ډېر ملګري
مهربانی بهیر صاحب تاسو خبرې مورو خوندور باسته. تاسو دواړه د یو ځای نه د یو ټلیفون نه را سره یې نو چې کله تاسو خبره کول غواړئ بالکل اجازت.
نجیب صاحب چې مونږ کله ادب بهیر جوړولو دې وخت کې زه دا وایم چې د وزیرستان ادب ډېر په څټ پاتې شوی دی. زمونږ نه دلته څه ادبي هلې ځلې شوي دي داسې او د ادب دپاره هېڅ نه دي شوي. نو مونږ دا کمی محسوس کړلو. نو مونږ چې وزیرستان ادبي بهیر د بنسټ توګه په 28 جولای باندې کېښوله نو دې وخت کې زمونږ سره شوکت عزیز شوکت, ملک جانزیب, اسماعیل امید, ضابط حکمل, محمد انور, حشمت خان, عبدالله شهاب, اسد ساحل دې کسانو ډېره مرسته وکړله او زمونږ اولی اولی کسان دغه وو.
بهیر صاحب آیا دینه مخکې دغلته ادبي جرګې وي که دا اول ادبي جرګه وه چې تر اوسه پورې دلته فعالیت کوي وزیرستان ادبي بهیر؟
نه دلته لکه اولینه هی وه ټولنه وه د وانه پښتو ادبي ټولنې په نوم باندې چې هغه اوس هم شته دی. او مونږ زه خپل نه ما پاکې څه ممبرشپ اخیستی وو او نه په هغه کې وه هغه وه لکه هغه د نثار احمد نثار وزیر جوړه کړې وه په 1974 کې زما په خیال یا 72 کې داسې جوړه کړې وه. خو مونږ دلته اوس چې دا وزیرستان ادبي بهیر جوړولو ځکه چې ډېر شاعران پاتې شوي وي ډېر نه خبر وي نو د دغه وجې نه مونږ وزیرستان ادبي بهیر هم جوړ کړلو چې یاره زمونږ سره به مسعود علاقې شاعران هم په دې کې وي. ځکه چې وانه یوه محدود علاقه ده. مونږ د وزیرستان په نام باندې دا وغځول او مونږ سره په دې کې مسعود کسان هم شریک شو.
یو یو خبره به زه په دې کې وکړم امیر صاحب که اجازت وي.
مهرباني وطن یار صاحب.
خبره داسې ده چې زمونږ ادبي بهیر خالي د وزیرستان لپاره نه دی او د سوت لپاره نه دی. زمونږ سره د نارت شاعران هم شته, د بنو کس علاقې سیمې شاعران هم شته, د ټانک شته, د ډی خان هم شته. او زه به دا وایم چې زمونږ سره د افغانستان ډېر ملګري دي. نو دا زمونږ چې کوم بهیر دی دا په د پښتنو په توګه په ټوله پښتونخوا کې دی او دا د ټولې پښتونخوا د شاعرانو دپاره دی. دا خالي د وڼو دپاره محدود نه دی. او د مخکې چې کوم بهیر صاحب تاسو ته خبره وکړله نو ټولنه وه بالکل دلته وه بېشکه وه خو فعالیت یې دومره نه درلود. او زمونږ زه به دا ووایم چې په جولای 28 د جولای 2013 کې چې کوم مونږ بهیر جوړ کړو تر ننه پورې مونږ څلور کتابونه چاپ کړل او 15 داسې کتابونه چې اوس چاپ ته آماده دي. په دغه کې
مونږ دا وایو چې د ملګری شعر راټول کو، شاعری راټوله کو، بیا مونږ په دې باندې تنقیدی غونډې وکړو، هغه شعر مونږ وچڼو، هغه مونږ سوچا کو.
صحیح. وطنیار صاحب، ستاسو غونډې څه ډول وي؟ آیا مشاعره پکې کی که تنقیدی اجلاس هم وي؟ وطنیار صاحب،
زه به دا وایم نجیب امیر صاحب چې په میاشت کې زمونږ یوه تنقیدی غونډه وي، یو ملګری یوه غزل یو شعر راوړي، بیا په باندې مونږ تنقید کوو، په هغه کې مونږ کومه خامي وي پکې، کومه فنی کمی وي پکې، دغه بیا مونږ ورته په ګوته کوو، بیا هغه د ملګرو په نظر باندې تیر شي، هغه شعر بیا سوچا شي. او ورسره زمونږ کلنۍ مشاعره کېږي د ګومل چپې چپې په نامه باندې، زمونږ هر کال کوو.
مونږ اورېدلی چې په دې کې تاسو نه یوازې د وانی بلکې د شاوخوا قبایلي سیمو آئند افغانستان نه د پېښور نه شاعران راغواړي، راضي خلک؟
بالکل راضي. زه به دا وایم چې 2014 کې د مای میاشت 2014 کې چې مونږ دلته کومه کلنۍ مشاعره کړې وه د ګومل چپې چپې په نوم باندې، نو په هغه کې زمونږ مشر میلمه و سیلاب مسعود صاحب چې ستاسو سره همکاري کوي، رپورټینګ هم کوي، نو هغه زمونږ ګران میلمه و پکې.
ښه، زه سمه ده. اوریدونکو ته هم بلنه ورکو چې په دې باس کې را سره برخه واخلي. اوریدونکو، وزیرستان نه تاسو تل د جنگونو رپورټونه اوریدلي، هلته ژوند روان دی، هلته ادبي جرګې دي، هلته مشاعرې جوړېږي، تنقیدي اجلاسونه کېږي. که څه پوښتنه لرئ، ما سره دوه میلمانه دي، ډېر ښاغلي میلمانه، د وانې نه همدا شیبه نیاز محمد وطنیار صاحب چې د وزیرستان ادبي بهیر مشر دی، همدارنګه حزب الله بهیر هم د دې تنظیم غړی دی، دغه دواړه را سره دي. که څه پوښتنه تې لرئ، دغه یو ملګري ته به نوبت ورکو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام نجیب امیر لاله، تاسو میلمنو ته دي سلام کوم.
وعلیکم السلام. عمران ملنګ، څه تپوس لرې؟
امیر لاله تپوس خور نه کوم، تپوس خور نه یو دغه لرم چې کوم دو ادبي بهیر جوړ کړل، چرته مونږ کور می شاعران او ارتي کنه دي ادبي بهیر ته، یو تپوس می ورنه دغه د نجیب امیر لاله دول سره کوم د نوي شاعران راوړو کنه. او نو دو کې خو داسې شاعران شته نجیب امیر لاله، د نن سبا د کومه شاعرۍ کېږي دې ته دو په کوم نظر سره ګوري؟ نجیب امیر لاله قربان، ډېره مننه.
ډېره مننه تاسو نه هم. ور به شو نو بل ملګری هم لرو، دې ته نوبت ورکو، بیا به ورزو خپلو میلمنو ته. السلام علیکم ګران.
وعلیکم السلام. سلامونه او نیکې هیلې نجیب امیر صاحب. عالف شار خان یم در سره، عرب امارات الینا.
ایران صاحب ستړی مش.
الله دې مل شاه. نجیب نجیب امیر صاحب، تاسو میلمنو ته سلام شي او خر اغلاس وایم.
کور ودان.
نجیب امیر صاحب، میلمنو ته تپوس می دنه داد کنا چې دوی په لکه دوی په مشاعره کې چې کړه مشاعره کیږي، آیا دوی څنګه بیا شاعرانو ته خبر ورکوي، څنګه څوک خبريږي ترنا، او بلنه ورکوي د نورو خلکو؟ هغه بل ملګری هم دا تپوس وکړو، او چې بیا مونږ کور کې ګډون خلو کنا، که څوک مسافر وطن ته لاړ شي هلته پکې ګډون خلي، بیا څنګه دوی به خبر ورکوي کنا نورو شاعرانو ته؟ دویم تپوس،
مهرباني مهرباني،
او دویم تپوس خو دا دی نجیب امیر صاحب، چې کله مونږ مشاعرې ته دلته لاړ شو، لکه مشران شاعران وي نه، اکثر بیا مونږ داسې لکه لږ غکې رسو کنه، او ټینشن کې ته نه رسو، دا څه وجه وي؟
سمه ده، ډېره زیاته مننه ایران صاحب. کور مو ودان. او ور به شو دا تپوس به بل اوریدونکي هم لرې؟ نه نه لرو. نو تپوس به د بهیر صاحب نه وکړو. بهیر صاحب، عمران ملنګ او ایران صاحب، دا یو تپوس به تاسو نه وکړو، دغه بل به بیا د وطنیار صاحب نه. د عمران ملنګ تپوس دا و چې کله د کورمې شاعرانو ته مو هم بلنه ورکړې ده، دا تپوس داسې هم کېدای شي چې خلک څنګه خبروي کله چې ستاسو کلیزه مشاعره وي ګومل چپې چپې؟
بالکل، لکه مونږ چې کله مشاعره وي مونږ ټوله پښتونخوا ته خبر ورکوو، هغه مونږ د اخبار په ذریعه سره هم په اخبار کې د مشاعرې نه مخته مونږ دا خبر ورکوو چې په دې نیټه به زمونږ مشاعره وي، او ورسره مونږ د نیټ په لاره باندې هم داسې خبر ورکوو چې مونږ سره ټول کسان راتلی شي، او چې څوک راشي مونږ ته، که د ډېر لرې نه څوک راشي، هغه زمونږ سره میلمه وي، زمونږ سره به ځای وي، زمونږ سره به پنډېږي، تر هغه پورې چې واپس یې په عزت سره خپل وطن ته ولاړو. مونږ په مختلفو طریقو سره د موبایل په مسجو سره، او ورسره نن سبا د موبایل نیټونه شروع شوي دي، په هغه باندې هم خپل مسیجونه خراو، او چې کله د مونږ مشاعره وي دغه سره بیا مونږ ټوله خیبر پښتونخوا ته بلنه ورکوو.
صحیح. او وطنیار صاحب، د دې بل ملګری تپوس هم تقریبا همدا و چې شاعران څنګه خبروي، نو دغه پوښتنه خو جواب شوله. زما پوښتنه به تاسو نه دا وي چې په دې وروستیو کې خو تاسو مو لیدل چې نه یوازې په جنوبي وزیرستان کې بلکې په ټولو قبایلي سیمو کې، په پاکستان کې، په افغانستان کې یو جنگ روان دی مرګ ژوبلې مخې ته راغلی. د وزیرستان ادب او ادیبان دغه جنگ څومره متاثره کړی دی؟
نجیب امیر صاحب، شاعر دا دې معاشري عکاسي کوي، شاعر د ګډې نڅه نه وایي. نو جواب ته خبره ده، ښکاره خبره ده چې په مشرا کې څه کېږي نو شاعر به هغه لیکي. نو زه به دا ووایم چې د کوم نوی کول دی، د 2000 نه واخله تر 2015 پورې یا به تر 2020 پورې دوام لري. دغه شعر په دې کې بالکل د علاقې د خلکو نمایندګي شوې ده. شاعر بېهوده خبرې نه دي کړې، مینه سرې سترګې سرې شونډې دا هېر شوې دي د شاعر نه. اوس ټولې هغه خبرې کومې چې پېښېږي په مشرا کې، کومې شوې دي یا کېږي، شاعر د دې عکاسي کوي. نو زه به دا ووایم چې شاعر خپل دنده پوره کړې ده. او ولې نه، داسې شاعر کسان به وي چې یا خو کسدن دوی نه ویني او لیدل نه غواړي د مشرې چې زما په مشرا کې زما په چپرچل کې څه کېږي څه لګیا دي، او یا به دوی کسدن نه ده کوي، کسدن به دوی نه غواړي چې دا ولیکي، او یا به څه هېره لري. دغې نظر انکار نه کوم، خو اکثره ما دا لیدلی دي. زما دا بهیر چې څومره ملګري دي، زه چې د دې شعر ګورم، تاسو به واو زموږ شعرونه اوس انشاءالله د ملګرو نه واو، تاسو به واو.
یعنی دغه شعرونه وطنار صاحب د جنگ انزور په کشته کنه، زما مقصد دا په دې شعرونو
کې نجیب صاحب کا ز نجیب صاحب لکه دا د ملګری چې کوم غاو چې څرنګه تاسو څرنګه لیکل کوئ، بالکل مونږ په مینا هم خلته وسایو چې مینا به کوو، خو ورسره مونږ شعر د دې ملګری ته به که زه په دې شعر سره جواب ورکم. زما مخامخ پروت دی چې رنګین غزل کم چې د جنگونو نه فارغ شم، وصال به یادوم چې د جنگونو نه فارغ شم. والله چې د سپین مخو سره مینه مې زړه غواړي، فقط چې د بارود سو مخونو نه فارغ دا شنه خلونه سرې شونډې لیکلی شم په شعر کې، دا شنه خلونه سرې شونډې لیکلی شم په شعر کې، خو لک چې د شهید د پرهارونو نه فارغ شم. سندره به د ګل او بلبل زه در سره وایم، چې زه د جنازو د تکبیرونو نه فارغ شم. د دنګو دنګو پیغلو د کمڅو صفت مې زده دی، خو زه د وطن د چینارونو نه فارغ شم. ساکی ستا یم، شراب ستا یم، زندان ستا یم، خو هلا چې زه کله د وینو د جامونو نه فارغ شم. بهیر وزیر به بیا منګی ګودر غزل کې لیکم، فقط چې د سنګر او د ډزونو نه فارغ شم.
ډیره مننه بهیر صاحب، واقعا ښکلی شعر و. هسې د دې نورو سیمو ملګري چې دي، دوی داسې فکر کوي چې په وزیرستان کې به حالات ډیر خراب وي او جنګونه به وي، او که مو شاعر هم کېږي نو که څوک ښه شعر وایي د واوا په ځای به وایي ډزې کوي، داسې خو نه وي که نه؟
نه نه، بالکل. مونږ لکه دوه مشاعرې وکړلې، مونږ دوه کاله پوره شوي دي تقریبا، خو داسې درنې مشاعرې بالکل. مونږ د وزیرستان چې کوم هیډ کوارټر دی، واڼه د یخ سره، او بالکل په بازار کې دننه سکول دی، البیرونی پبلک سکول، چې په هغه کې مونږ بالکل کله مشاعره وکړله، آزاده مشاعره مو وکړله، چې مونږ ته ډېر زیات خلک راغلي وي، د پښتونخوا شاعران هم راغلي وي، مستانه صاحب غدې، سلاب مسعود غدې، او نور د مختلف کسان د بنو نه کسان راغلي وي زمونږ سره شرکت کړی و. لکه دی هغه هلته وویل چې یاره دا خو ډېر بالکل امن دی، هېڅوک غا نشته دی، هېڅ غا نشته دی، هسې زمونږ بس. خو
وطنیار صاحب، د بهیر صاحب ډېر ښکلی شعر واورولو او ماحول داسې د شعر اورولو لپاره جوړ دی، تاسو نه به هم یو شعر واورو؟
او بالکل، زه به هم تاسو یو شعر به عرض کوم. څه لمبه لمبه حالات دي د لمبو نه ډکې شپې دي، څه لمبه لمبه حالات دي د لمبو نه ډکې شپې دي، نه مې خوب نه مې آرام شته، تر سهاره وسوسې دي. د سپرلي رنګینه غې کې د ګلونو کار، د ګلونو خار کندر شو، د سپرلي رنګینه غې کې د ګلونو خار کندر شو، هاي سوران دي د بلبلو توی ګلونه توی غونچې دي، هیبتونه دي وحشت نفرتونه زمکه سپاري، هیبتونه دي وحشت نفرتونه زمکه سپاري، څوک مې مرګ ته لې چنغاري،
چا د قهر سترګې سرې دي، نه دلبر نه دلبری شته، نه محراب نه میخانه شته، نه دلبر نه دلبری شته، نه محراب نه میخانه شته، سکی هم پیسو ته ناستې ده، ملا زړه کې پیسې دي، تور سکڼي سکڼي مخام کې په رنګین رنګین سهار کې، تور سکڼي سکڼي مخام کې په رنګین رنګین سهار کې، شبنم هم له خاورو ډکتی د ګلونو پاڼې پرې دي، نه پښتون نو نه پښتو شته د ځاني مفادو جنگ دی، نه پښتون نو نه پښتو شته د ځاني مفادو جنگ دی، وطن جار تیارو کې ناستې امیدونو ډېوې مړې دي. الله دا ډېوې نمړې کوي. نجیب امیر صاحب
بس
یو شعر دی شعر تاسو ته مې واورو.
ډېره مننه. او د مینې مشالونه دې بل وي، د مینې ډېوې دې بلې وي. همدا شیبه د خپل همکار سیلاب مسعود صاحب سره هم په لیکیو. سیلاب مسعود صاحب هم اوریدونکو تاسو خو تل خیسته رپورټونه اوریدلی، خو دوی د ادب سره هم ډیر شوق ساتي او په خپل شاعري هم کوي. سیلاب صاحب ستړی مشه. ډیره زیاته مننه سیلاب صاحب. مونږ ته خو ګوره ډیر وروسته پته ولګېد چې سیلاب صاحب خو ډیره خیسته شاعري کوي. نو خلک وی د ډیوی لاندې تیارې وی کنه، د ملګروم بار بار ستاسو ذکر کول او داسې د نورو نامو هم اوریدل چې د موږ ملګری سلام مسعود صاحب خسته شاعري کوي. سلام صاحب، د دې وزیرستان د دغو ځوانانو هلو ځلو ته تاسو څنګه ګوره؟ دی په جنگي ماحول کې هم مینه خوروي، هلته د مینې مشالونه بل کړي، ادبي جرګه لري، میاش کې دوه واره راټولېږي، غونډې کوي، مشاعره کوي، کلیزه مشاعره جوړوي، د نورو سیمو نه شاعران راغواړي.
بالکل نجیب جان، وزیرستان وزیرستان سے جوانان دیر شس شہران اور دس شہران موجود تبدانو من جدا کر کے جنو علا تک مور زو تپا تب لگی مور دے پارا او مور دے زو دے پارا غم جن دی نو داس ماول شه داس جن شتا د چ په سیما شه دو د خپل علاقې او د موجوده حالات او ترجمانی په شعر او شاعری کې کوي. په دغه حواله سره باز په خصوصي تور باندې د وزیرستان ادبی بهیر ذکر وکړ چې د کوم کتاب د دا وخت چې زه د تا سره خبره کوم جغیر شریک بورجل دا دوی یو یو نیم کال مخ چپ کرای دی او کلا چې د شوکت عزیز شوکت چې جو ځای شاعر دی دا کتاب یې ماته د فرحت تر کلو د پاره د رشمل خان تر راوړل. نو کلا چې ما د ژنیو نظمونه غزلونه تا ولیدل په دې شعر نو د خوشحالۍ نه زه په جامو کښې ونڅهېدل چې په وزیرستان او بیا په وانک شې دامرا داسې ژڼې شته دی چې د کومو کلام د کومو شعر او نظم تاسو وګورئ ووایئ نو ته پوهیې چې دا یو رسېدلی پوخ او عالم او دانشور شاعر دی. دوی به مخکې ذکر درته کړی وي او تاسو ښه ذکر وکړه. دوی هر کال یوه ډېره غټه درنه مشاعره غره غواړي چې په دې کښې د پښتونخوا د مختلفو سیمو نه ګڼ شاعران ردرومي په دې شې خپل قلمونه اروي.
سیلاب صاحب، د دې موقع نه ګټه اخلو، تاسو نه یو شعر اورو، خو په یو شرط باندې چې اخره کې ونه وایي چې سیلاب مسعود مشال ریډیو ډېر اسماعیل خان. مهرباني سیلاب صاحب، که د خپل ځای نه لږ وخوځېږي د آواز که د موږ ته لږ صفا راشي. اوس تا غږ اورو سیلاب صاحب، صفا ده، آواز ده، صفا ده. مهرباني
نجیب جان، یو غزل به درته واروم.
ارشاد.
غزل دی اولنی شعر په ګل کښې ګل په لاس کښې ګل نیولی وو ګل ته سونا گول میں دے رہا وڑا بل تھا بل شیر دائی ترکیب نہ سون دے دس غورم ترکیب نہ سون دے دس غورم لکا پروت پا مرچے تے زوان چھر گولتا دبان بدونا ندی دس غمل ہو دبان بدونا ندی دس غمل ہو گرمی راغلا گل زاد چھ جو پر غل تھا گوگل چھے ما کفا دلتا نشتا گوگل چھے ما کفا دلتا نشتا روز پر لائن دے دستر گو وکر گلتا آخری نائی شیر دے نجیم صاحب
مہربانی اور اس علاف سے فن کے
دبانو غیش دے والا دبانو داخری شیر دے نجیم صاحب
مہربانی دبانو غیش دے والا
دبانو غیش دے والا زخ واخلا دبانو غیش دے والا زخ واخلا وروائی دا سلاب مسود گو گلتا
واہ ډیر ښه سیلاب صاحب ډیر زیات مننه مونږ سره دې پوره پوره مینه وکړله خوند یې وکړو کور مو ودان سیلاب صاحب وعلیکم السلام ملګرو دا زمونږ خبریال او ډیر ښه شاعر سیلاب مسعود صاحب وو چې تاسو ته غزل وړاندې کړ د وزیرستان ادبي بهیر په اړه خبرې هم وکړې بیرته خپلو میلمنو ته راګرځو بهیر صاحب او وطنیار صاحب د سیلاب صاحب شعر مو واورېدو
زبردست سیلاب صاحب خو منا چې مونږ خود ځوانانی دی خو ډېر مشر دی خو د ځوانۍ وخت مونږ ته یاد کو
ګوره سیلاب صاحب ته به مو داد داسې نه ورکوله سیلاب صاحب اوس هم لازوان دی که نه
خو بهرحال سیلاب شعر یې ځوان دی
بالکل زړه هم ځوان دی شعر هم ځوان دی ستا په ننګو کې د حمزه د وینو سره دی تشوی د پښتو غزل ځوان زده بابا کم سی وطنیار صاحب تاسو چې په خپل تاسو ریډیو کې کار کړی آیا وزیرستان کې خپل رسنۍ شته ریډیو شته چې خلک ورته ټلیفون کوي یا خلک هلته د هغوی لپاره د خپرونې کې
زه به دا وایم چې دلته 2015 کې په فاټا کې درې ریډیو سټیشن څلور ریډیو سټیشن جوړې شولې یوه په جمرود کې جوړه شوه یوه میرانشاه کې وه یوه رزما کې وه یوه دلته واڼه کې وه بیا دا داسې وشول دا اوس چې کوم حکومت راغی دلته د نو شریف حکومت راغی دی کې دا بندې شولې دلته به قاعده لاس کاله ما دي کې ډیوټي کړې ده زه براډکاسټنګ انجینیر په هغه باندې پاتې شوی پوسټ باندې واڼه کې پاتې شوی یم بیا نرس کې پاتې شوی یم خو فلحال اوس نشته ریډیو رسنۍ به زه دا ووایم چې هلته یو دوه اخبارونه خوشته زمونږ سوت کې چې یو د زندور په نام دی یو د قبایل پوسټ په نام باندې دی خو دا هغه هفتنۍ دي او هفته کې یو ځل غه کېږي شایع کېږي او نور داسې رسنۍ نشته دلته
او خلک انټرنیټ استعمالوي دا به تپوس به د بهیر صاحب نه وکړو ځکه دی پخپله مونږ سره کله کله په لیک کوي دا غزیانه بهیر صاحب هلته خلک ویب سایټ لري د وزیرستان دپاره یا هغه ځای خلک فیسبوک استعمالوي انټرنیټ شته په ټوله واڼه کې شاوخوا سیمو کې
نجیب صاحب لکه دلته دا تقریبا څه وخت مخه یو ځل ډی ایس ایل خلکو ته ورکړل شول ما خپل کور کې ولګولو یوه ورځ مې وچلولو بس په سبا باندې بند شو دلته خو ته انټرنیټ وښایې دلته د موبایل سیګنل هم تقریبا د شپې اووه میاشتې نه بند دي انټرنیټ بالکل نشته او زه چې دا کوم د تا سره په لیکه او هغه زما په دفتر کې ناست و لکه سرکاري ځای دی په هغه ځای کې ما سره بیا نیټ وی سهولت باقي نور خلک ته عام خلک ته د نیټ سهولت هم نشته د موبایل سهولت هم نشته دی صرف پی ټی سی ایل چلیږي
پی ټی سی ایل کې زه به دا وایم چې پی ټی سی ایل ډېره کمی ده پی ټی سی ایل کنکشن هم ډېرې کمی دي
بالکل ته خو رښتیا په ریډیو کې انجینیر پاتې شوی اوریدونکو ما چې یوازې ورته یاده کړه نو دې وی چې زه درته ماته د دې مسلې حل راځي ډېره مننه وطنیار صاحب ډېره زیاته مننه بهیر صاحب ډېره زیاته مننه وطنیار صاحب کور مو ودان چې په دې خپرونه کې مراسم برخه واخیسته کور مو ودان اوریدونکو تاسو نه هم مننه اوس خپل کوربه نجیب عامر ته اجازه ورکړئ په اخره کې عبدالرحمن در په خیل ته وکړه
چې قسمی قسمی نو یو کیسای پسوی چې قسمی قسمی نو یو کیسای پسوی زماو تار کی پتر کیا متا پوری قسمی زماو تار کی پتر کیا متا پوری قسمی چې قسمی قسمی نو یو کیسای پسوی چې کسوی نو یو کیسای پسوی
سنا بیا دا ہر چھدی آزاد سونی وسوی لا سنا بیا دا ہر چھدی آزاد سونی وسوی چٹھا سوی کسوی۔